سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکی لاس بجی شوی زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام د خرغ لاس پم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکی خبرونه په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزي په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لوري د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی ده. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړی ډله هند ته لاړه. دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران لوري په ترکیه کې د اسرایلی سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلی سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلی سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي. نن شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپل غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ خزه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي را غونډ کړي چې خپل واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډسې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډسې کړي دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډسې وکړې. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډسې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2,000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې 10 میاشتنی واک ته په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کنفرانس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندېښنه لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزي بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دی خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غږ په قهرجن ډول وځپل شي ډېر توند غبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهمه ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولی او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید دغه ټولې ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان د اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحه کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیولې. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا ټام ویست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وویل دغو هدفونو ته د خبرو له لارې د رسېدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په تیره بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه ښودې، له طالبانو سره خبرې درولې وې، خو دا د اوس یې بیا پیل کړي. عصمت ساروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه موږ راهیسي چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونزی دفتر او یا کار دروازی بندی کری ده، هماغا وقت رئیسی ده امریکا متحده ایالات حکومت هم ده طالبان سر خپل اریکی راشه درشه او مذاکرات دیر محدود کرده. بدی ورسته و که ده طالبان پراندیز او ده دوی پا غختنه ده امریکا متحده ایالات حکومت دیتا قانه کرده شوه چه طالبان سر کینی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدې چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغې کې خاص کر د لږکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبانو ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وه چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوه، او د هغوی د ویستلو دپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پورې کوم رسمی اعلامیه نه د خبر شوه. خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبان کې یو سن